حاکم سوریه را دنبال کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې هندي او طالب چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي او دغه راز ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د سیاسونو ترمنځ دي لیدکاته دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي، نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلي د افغانستان خلکو ته رسیږي، نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوي دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوي ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونې پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا، باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه کلونه له طالبانو سره یرغمل و، وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دی چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوې چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبراور.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکرات وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوې ډیلې به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوې ډیلۍ به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان نوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جی پالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، یا بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خو خوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشتې دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټن ځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وبښتل. د 2023 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولې دي، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2023 کال رئیس هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات ساري او د بشري مرستو اچي هم ژغه کوي. همدارنګه په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په ومه د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارل دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې ورسره تر دې بند شو چې د جمهوریت نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوي ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 2129 صفو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو صفو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي د وی پانه آدرس ته ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 له 1400 زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتون کې چې د دې هواد د استلو لوګواخ سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخه هم د استل کې دوله ګواخ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی لاملونه سي دي په دې اړه پام کړی دا به د سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی زینو رسنیو لډلې زی دی اف هویته د سیشن به په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې دی 2023 کال د نومبر تر پای پورې نګدې یو ضرورت 1400 کسان د هواده استل شوې دي. پر راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نګدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوې چې دوی بل دې ورسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي استلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتون کې چې له جرمني د استلو لګواک سره مخ دی وایي یو شمیر کسان د دوبلین قانون لمخې هم استل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتون کیدی دا محل په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د استلو لګواک سره مخ دی.
آلمان په دې ورستۍ کې د افغان کډوالو د وستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپل خاورې څخه وباسي. په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډیر زیات اندېښمنه او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتون کیدی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم. تر نن پورې مې له هیڅ سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
جرمني هیڅ نوې کوم کومکی دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر اون شده است.
تیر کال جرمنی لزرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نه خلرلې استلی دی. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولای شي.
پناهندګی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونکړي چې په دې هواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوی اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکل کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهی چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسم جیروی
دا غیلمی تاریخ لیکنه سی کاکر صاحب دا تنقیدی ده تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پو شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیسته چې کلونه کلونه له پوان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیسته.
د دې لیکوالي استعداد هم لري، داسې کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګان راوړي وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومند سره ډیره به شپه ورځ دې د لپاره آماده و چالت دي ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعره دي یوسی.
د کډوالی په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبد الوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولونو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي سارې لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه سي کاکړ سره ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده، فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر مشخص وخت پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کوم نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې د ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پښتون درو، بس ځکه مورخ په پرز ماخص په خپل چې نه سویل، د مورخ ته چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونه په غږولو کې، او د هغه نه په خبرو کې وستلو کې، چې ماخذونه خپل نه وای، یو ډیر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې لپاره کاکړ صاحب ډیر قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمله کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي، دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کوي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي. او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده، تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی. خو په هند کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه سلیکي د د کتابونو سترګې نشي پټولای.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډیر زیات نایاب اثر دی، یو ډیر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډیرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوی ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډیر خاص جو ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نصر مورخان نصر په نظر کول شي، مګر کاکر سے ویو دا سره دی چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهم دوري د افغانستان باندې کې دغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملینی پوری، او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې، او بل دا انګلیزی دی، او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزی کې د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهم آثار پښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس، او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ، له آمو سیند تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک، او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن بختونو ته دا شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم، د دې لپاره انتخاب کړم چې هغه وخت کې د ارشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، دا ارشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو. هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو، هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې ووم، اول ته ارشیفي مرکز معنی دا چې د ارشیف یو مفهومه کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو، هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر ټوکړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخې هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندی دی. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نسوم پیړۍ کې، تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړی چې تاریخ مهمه دوره بل نشته، تاریخ مهم اسناد نشته، لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي؟
خبره ده سیده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي، او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت، دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی، او د سمو ثقه صحیح موادو لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی، تاریخ لیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې څه مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي، د حکومتونو د سینې ده. او اما خبره پدې کې ده چې وایي البته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواعد دیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې سره کوم چې پیخي شوی دی، د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه دغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي. نو له همدې سره هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي، د ارشیفونو کې کېږي شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه، د خپل یادداشتونه، د مشاهدو، د کتونو لمخې لیکل شي اتمان بده. اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي، او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار، ډیر رسالې، ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه، حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی، او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي، د حقیقت یو آینه، یو بیان، یو کشره وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه، خبره بده ده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوندم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکل دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه ویسي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان د نن څخه کوم یادښتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته